دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان يم پام وکړئ دې سات خبرونه ته طالبان وایي چې د امریکایي چارواکو سره د روان کال د جولای د میاشتې د باسونو پر دوام بیا خبرې پیل کړې دي په دې خبرو کې سولې پریکړې اړوند مسلې هم شاملې دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مویان سویل شاین وایي چې د طالبانو د سیاسي چارو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغې ډلې یو هیئت چې انس حکانی هم پکې شامل دی د افغانستان د بیا پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ هیئت سره د شنبې په ورځ بیا خبرې پیل کړې دي د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی دی او هیله څرګنده کړې ده چې دا خبرې به د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې میرمن ناجیه نوري امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل
په همدې خاطر په قطر کې له روانې غونډې زموږ تمه دا ده چې د افغانستان د حکومت د مشرتابه او ټولو خلکو د ټینګار په اساس پوربند توافق وشي دا خبرې باید له طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مستقیمو خبرو ته لاره پرانیزي چې په نتیجه کې په افغانستان کې تلپاتې او باعزته سوله راشي
د شمالي کوریا ویلي چې د شنبې په ورځ د خپل وجده واټن توغندوی په مرکز کې یو ډیره مهمه ازموینه کړې ده شمالي کوریا چې تیر کال د امریکا سره د اټومي وسلو د ختمولو پر سر مذاکرات پیل کړل نو دغه مرکز یو څه برخې ختم کړې وې د غیلان د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د مذاکراتو د بیا پیلولو هیلې یو ډول ختم کړې دي او شمالي کوریا داسې اختار ورکړی کده دې کال تر پای پورې د امریکا له خوا مهمه اسانتیاوي تر لاسه نه کړل نو نوی لار به ومندي شمالي کوریا لدې مخکې ویلي وو چې د غیواد اټومي وسلو د وجده واټن د توغندوی وزموینې د امریکا متحده ایالاتو پورې اړه لري تر اوسه د غیواد نه دی ویلي چې څه ډول ازموینه کړې ده د هند چارواکو د هغه و لګېدو وجه د معلومولو لپاره تحقیقات پیل کړي دي چې لږ تر لږه 340 کسان پکې مرسول د غور د نیو ډیلی په یو مرکزی بازار کې لګېدلی وو هندي پولیس وایي چې ور تر 300 متره ځکه خور سو چې د بازار ساحت څنګه هرې خوا د برق تارونه او موټر تګ راتګ پکې ډیر سخت وو او د صدر بازار په یو فابریکا کې بل سو چې په نیو ډیلی کې د کور د سامان آلاتو تر ټولو لوی بازار ګڼل کیږي مرسیوی او زخمانسیوی اکثریت د فابریکې کارګران دي چې په دې ودانۍ کې پاتو د هانګ کانګ اوسیدونکو د تیرو شپږ میاشتو د اعتراضونو په دوام د مدني او بشري حقوقو د دفاع لپاره پرون بیا لوی احتجاجي غونډې کړې دي د غمزارې بیجنګ ته د جرم په شک د نیولو کسانو د حواله کولو د فسخ سوي قانون لایې پر خلاف راپورټ سوي دي تفصیل یې په دې راپورټ کې اورو
دا ستره غونډه چې د هانګ کانګ د وکټوريا له چوک نه پیل شوې وه په زرګونو احتجاج کوونکو پکې برخه اخیستې وه په داسې حال کې چې احتجاج کوونکو د ازادۍ لپاره مبارزه وکړی او له هانګ کانګ سره ودرېږئ شعارونه ورکول د ښار د مرکزي ناحیې په لورې حرکت وکړ د کازوی بی شاپینګ سینټر په ناحیه کې شاوخوا سړکونه اشغال کړل او یو ګډ انساني زنجیر جوړ کړ د چن په نوم یو احتجاج کوونکی امریکا غږ ته وویل موږ د هانګ کانګ د راتلونکي لپاره امیدوار یو ځکه که تاسو د خلکو ته وګورئ هغوی نه غواړي چې ناهیلي شي دا غونډه د هانګ کانګ د مدني حقوقو جبهې یا CHRF رابللې وه
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې هیواد د راتلونکي کال لپاره د تیلو په عایداتو ته ډېره تکیه نه کوي دغه راز د ایران ولسمشر حسن روحانی پارلمان ته د نوي بودیجې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې روسیه 15 میلیارد ډالر پور ورکوي د ایران نوي بودیجه په داسې حال کې برابره شوې ده چې د امریکا لخوا د ځپونکو اقتصادي بندیزونو مقابله پرې وسي حسن روحانی همدغه راز وویل چې روسیه ورته 15 میلیارد ډالر پور ورکوي چې د نوي کال په بودیجه کې به ترې کار واخیستل شي د برما مشر آن سانګ سوچی د عدالت نړیوالې جنایي محکمې ته روانه سوي چې د رونګیاي مسلمانانو د ډلهیزې وژنې د تورونو په قضیه کې د خپل هیواد دفاع وکړي د میرمن سانګ سوچی د تک د مخې زرګونو کسانو په برما کې د هغې په پلوي مظاهرې کړې دي او ټاکل سوي ده چې مظاهرې به روانه اونۍ هم ادامه لري دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل
السلام علیکم درنوری اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ خبرونه مو اوریدل پر پټونه کې نن اوله مسله دا ده چې طالبانو ویلي دي چې د امریکایي چارواکو سره د 13 جولای د میاشتې د بحثونو په دوام بیا خبرې پیل کړې دي چې تر ډیره هده دا خبرې د سولې د پریکړې اړوندو مسایلو پورې اړه لري. د افغانستان حکومت ویلي دي تمه دا ده چې په دوحا کې روانې خبرې به مخامخ خبرو او د اوربان ټینګېدو ته لاره پرانیزي. د کابل نه د امریکا خبریال اکرام شینواری راپورټ راکړی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو د سیاسي چارو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دغې ډلې یو پلاوي چې انس حکانی هم پکې شامل دی د افغانستان د پخلاین دپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد په مشرۍ د یو پلاوي سره د شنبې په ورځ د 13 جولای په میاشت کې د شوو خبرو په دوام خبرې پیل کړي چې نن به هم دوام عمومي. طالبانو ویلي دا روانې خبرې تر ډیره د سولې د هوکړې په اړوند مسلو سرخي، خو د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه خلیل الله صافی وایي چې د هوکړې د لاسلیک په سر د خبرو سربیره د امریکایي لوري لخوا افغانستان څخه دغه هیواد د سرتیرو د وتلو د مهالویش تبعید کتنې وړاندیز هم کړی و، خو خلیل صافی وایي دا لا معلومه نه ده چې طالبان به دغه وړاندیز سره موافقه وکړي او کنه.
په توافقنامه کې خو په مغه د خارجي قوو د وتلو مهالویش او د طالبان لخوا د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه ژمنه دغه دوه اساسي موضوعات باندې توافق شوی دی. ډیر ژر د توافقنامې د لاسلیک نه وروسته ډیر ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل، چې په هغه بین الافغاني مذاکراتو کې به اساسي د اساسي قانون تدوین، راتلونکي سیاسي نظام او اوربندري اساسي موضوعات وي.
افغان حکومت د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او تمه یې ښودلې چې دا خبرې به د دغه حکومت او طالبان د اساسو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیسي. د سولې په چارو کې دولت وزارت وایندي میرمن ناجي انوري امریکا غاښنه راډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې خبرو ته چمتووالی لري، خو د خبرو د پیل لپاره د طالبانو ارادي سرګندول ته انتظار وباسي.
په همدې خاطر په خطر کې له روانې غونډې زمونږ تمه دا ده چې د افغانستان د حکومت د مشرتابه او ټولو خلکو د ټینګار په اساس په اوربند توافق وشي. دا خبرې باید له طالبانو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مستقیمو خبرو ته لاره پرانیزي چې په نتیجه کې په افغانستان کې تلپاتې او بایزته سوله راشي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر غاوی چې په دوه کې د دواړو لورو ترمنځ د شنبې د ورځې خبرې تر ډیره مقدماتي بڼه لرله او ټاکل شوی چې د یک شنبې د ورځې خبرې به د نورو پاتو مسلو په سر دوام ومومي. سید اکبر غا د افغان حکومت لخوا د اوربند ټینګېدو د غوښتنې په اړه وایي چې اوربند مسله به د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک وروسته د بین افغاني خبرو پر مهال تر بحث لاندې ونیول شي.
زه فکر کوم چې هغه آتشپز چې هغه دوامي آتشپز دی هغه به زه فکر کوم چې په بین الافغاني ناستې کې به هغه کیږي او بین الافغاني ناستې چې ده کېدای شي چې تر دې امضا وروسته دي اته ورځې وروسته بین الافغاني ناستې اوسي په هغه کې به آتشپز کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي سازی زلمی خلیزاد تر اوسه په دوحه کې د نوو پیل شوو خبرو په اړه سندې ویلي، خو د افغان حکومت د وینا له مخې ښاغلي خلیزاد د افغان حکومت چارواکو سره په کتنو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د هغه جاپانی ډاکټر مړی په ټوکیو کې د ناریتا هوایی ډګر کې د هغه کورنۍ ته تسلیم شوه دی چې د 13 چهارشنبه په ورځ د جلال آباد په ښار کې د خپلو 15 نورو همکارانو او ساتونکو سره ووژل شو. په جاپان کې د ډاکټر ناکامورا په حق له مطبوعاتو کې مضامین خبر شوې دي. د آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا په توکیو کې د افغانستان د سفارت یو تن کارکونکي اشرف بابوري سره مرکه کړې. د مرکې غټ ټکی واوري
چاته دا مړی وسپارل شو هلته حکومت نظر څو په دې اړه باندې
نن د جاپان د ناریتا په ایئرپورټ کې یا میدان هوایي ډګر کې د افغانستان د سفیر لخوا ډاکټر ناکامورا مړی د جاپان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي چارو مهم ته وسپارل شو.
او داسې مثلا د خو ډېرې غټې پروژې لري په افغانستان کې خصوصا ختیځ کې، د جاپان حکومت څه وایي چې دغو پروژو د تداوم دپاره به څه کوي د افغانانو سره؟
البته د جاپان حکومت خپل د کومکو او هغه په حق لسه رسمي اعلانې چې نه لري، ولې هیڅ ناکامورا د پروژې یا د پی ایم ایس په ویبپاڼه کې لیکل شوی چې موږ به خپل کارونه په ختیځ او په ټول افغانستان کې به جاري ساتو.
په مجموع کې زموږ لیدونکو سلک معلومات کې شریک کړي چې د جاپان مطبوعات د دغه پیخې پاړه څه وی، دومره چې افغانان په دردیدلې دي الته څه ډول اکسونه مل ده، او عام خلک د افغانستان د وضعیت پاړه څه ډول تبصره کوي؟
البته عام خلک بیا د جاپان میډیا اکثرا دا وی چې ډاکټر ناکامورا د افغانستان د اوبو د شخړو قرباني شو، او بل د افغان وګړو چې په جاپان کې دي د دوم لکه د عام افغان وګړو غوندې د ډاکټر ناکامورا د مړینې څخه متاثر دي.
په خپل د ناکامورا فامیل منګې دوه غړي ولیدل چې فکر کوم میرمن او لوري وو چې افغانستان ته راغلي چې دا غ مړې انتقال کی. آلته د کورنۍ غړي یا پخوانی همکاران یا اوسنی همکاران په دې اړه څه وایي چې موږ کار ته بیرته ځو افغانستان ته یا نه ځو یا څنګه؟
بله، اول البته لوري په افغانستان کې مو ویلې چې زه ډېر خوشحال یم چې زما پلار دومره او خپل لري او دومره خلک ورسره مینه کوي.
بابوري صاحب کور دې ودان، ډېر تشکر ستاسو وخت.
مننه صاحب.
کابل دې زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په افغانستان کې د ولسی تړون د پروګرام مسؤلینو ویلي دي چې په دریو 13 کلونو کې د ښځو ونډه نږدې 50% کې تامین کړې ده. په ښارونو کې د ښځو د رهبرۍ ونډه هم پورا ساتل شوی ده. خځې اوس په ټولنه کې په خپلو ضرورتونو او لومړیتوبونو غږیږي او ټاکي. رحیم ګل ساروان راپورټ راکړی.
که څه هم یو ولور ته له ښځو سره د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو 14 ورځنۍ کمپاین سکه بیا په لاره چول شوی، خو بل لور ته په یو شمېر مهمو پروګرامونو کې ښځو د پام وړ ونډه ورکړ شوې، او ښځې په ټولنیزو او پرمختیایي پروګرامونو کې مخامخ کېدې دي. یو له دغو پروګرامونو ولسی تړون پروګرام دی. دا پروګرام چې حکومتي دی 50% کې د خپلو شوراګانو ونډه یې میرمنو ته ورکړې ده. د دې پروګرام مسؤلین وایي په څلورو ښارونو جلال آباد، هرات، کندهار او مزار کې د دغه پروګرام له لارې یو 100 گزاره جوړ کړي، او میرمنې له همدې پروګرام برخمنې دي. د دې پروګرام عملیاتي مشر عبدالباري احمد زای وای میرمنې اوس په خپل لومړیتوبونه ټاکي او خپل بودیجه په خپل لګوي.
گزر لیول 100 پروژې لرو چې په دې 100 کې 100 پروژې د ښځو لپاره د ښځو پروژې د 40% د گزر بجټ ښځو ته لوکیټ شوی ده. تر اوسه پورې تقریبا 2 د ښځو پروژې په جریان کې دي. 2 کې تقریبا 4500 ښځو ته مستقیم کار پیدا شوی یا ډایرکټ بینیفیشریز دي، او په شوراګانو کې تقریبا کوم شوراګان تر جوړ شوی دي، د لس شوراګانو رئیسان ښځې دي، او تقریبا د ماوینین د شوراګانو چې دی لا 300 زیات د شورا او ماوینین چې دی هغه هم خزی دی.
د دې پروګرام لاري 2015 شوراګانی جوړ شوی اته څلوي خپسره کې پکې خزی ګډون لري. ځینې مېرمنې چې دغه پروګرام نه ګټه اخلي وای دی پروګرام ورسره مرسته کړي چې خپل کارونو ته لا وده ورکړي. ځینې مېرمنو د زده کړو کورسونه هم برابر کړي.
ترې میثاق شاوندی بر ما یو
د ولسی تړون پروګرام مقتدا زمينه مساعده کړه چې یو مدرسه جوړ کړو، شاګردانو ته کورسونه جوړ کړو، د دین زده کړو ترڅنګ نور علوم هم خو
د ولسی تړون پروګرام مسؤلین وایي چې مېرمنې په نورو برخو کې هم له دې پروګرام ګټه اخلي،
لکه د صنایع برخه کې دا یا مثلا په خوراکي
مواد کې دا بعضی شزیدیر شپ خوراکي مواد کې مهارت لري، لکه ترشی تولید ترشی او نور بعضی شیان. دا بعضی شزیدی په صنایع کې ډیر مهارت لري، بیا د غیله طریقه دوی پیج مثلا دغه شزی په دغه برخو کې مهارت لري، او ولسی تړون ملي پروګرام د دغه شوراګانو لخوا دا زمينه دوی ته برابرۍ دا چانس دوی ته ورکړي دوی کولای شي چې دغه خپل مهارت نه استفاده وکړي.
دا ولسی تړون پروګرام د افغانستان یو په دریمه برخه کې په 1320 ولسوالۍ او څلورو ښارونو کې تطبیق کیږي. د دې پروګرام 130 میلیون ډالر بودیجه شوراګانو ته ورغلې ده. دا پروګرام په کلیو او بانډو کې تر ډیره زیاته ګټه اخیستونکي لري. د ولسي تړون پروګرام د 14 کلن ملي پیوستون د پروګرام تداوم دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. خزه او نارینه څنګه کولای شي لنور خزو سره مرسته وکړي؟ افغانستان کې د خزو سره د بد وضعیت د مخنیوي په شپاړس ورځنی کمپین کې ګڼ شمیر خزو برخه اخیسته ده. په دې غږیدلې دي چې څنګه د خزو سره د بد سلوک مخنیوي کېدای شي. لیمه نیازی د کابل نه رپورټ را لګا.
په افغانستان کې د امریکا پراختیایي ادارې یا USAID د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي شپاړس ورځنی کمپین په لړ کې یو ناسته درلوده چې پر دې بحث شو خزې او سړیان څنګه کولای شي له نورو خزو سره مرسته وکړي. د خزو د حقونو او فعال صفیه صدیقی باور لري چې خزې د سړیو په پرتله ډیر کار کوي چې دا په خپل د تاوتریخوالي یو ډول دی. هغه زیاته کړه هغه خزې چې په دفترونو کې کار کوي کله چې کور ته ځي باید د کور نارینه هم ورسره د کور په کارونو اولادونو سنبالولو او نور چارو کې مرسته وکړي.
یعنی فکر وکړي چې د سهار نه چې مونږه پاتی کو ترڅو چې شپکی تر هغه وخت پورې خزه مصرفه ده، ترڅو چې بستر کې څه ملي خزه مصرفه ده. بنان دلته ګورو چې مونږ همدغه سی یو کمپاین ته چې د شپاره سره زو کمپاین مونږ تاسو ټول په دې باندې پیګو
د نوومبر 15 اشتمال خزو سره د تاوتریخوالي د منې ورځ ده چې د شپ پاره سروز لپاره د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منل لپاره خځې د عدالت غوښتنه کوي. د غورز په داسې حال کې په افغانستان کې لمنځل کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې له خوځو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. د خوځو د حقونو او بل فعال لطیف فسهر وای چې په افغانستان کې له خزو سره تاوتریخوالی د بشري حقوقو له اصلي ستونزو څخه ده.
وان کې افغانستان در ټول بیش از 10 سال اخیر د سوردوی
دا وای سره لدی چې خزو په زده کړو روغتیا او نورو برخو کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو لا هم خزو د ټولنیزو او سنتي ستونزو لامل د تاوتریخوالی له بیلابیلو ډولونو سره مخ دی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د خزو پر وړاندې د تبعیض د منع کنوانسیون هم ټینګار کړی چې د خزو او سړي پر وړاندې هیڅ ډول تبعیض د منلو نه دی. د دغه کمیسیون د خزو او ماشومانو برخې د همغږۍ مشرې لطیفې سلطانی امریکا غږ ته وویل
ما یک ځان هر
قدر بخواین که او را توانمند
که مگو غوارو یو خزز واک منه کرو په هماغه اندازه هڅو چې د خیراتلون کې پاړې رغندګامو نو چتشي د افغانستان د خوځو چارو وزارت وایي چې د تیر 2013 کال نومبر 15 څخه نیولې د 2019 کال تر همدې نیټه پورې د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي 6409 سلويخت پیښې ثبت شوې دي.
WOA آشنا رادیو د پښتو خبرونه د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي دی چې په 2020 کال کې په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونه وګړي سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو د نړیوالو مرستندویو هیوادونو نه 133 میلیون ډالر مرسته غوښتې ده. رحیم ګل ساروان په دې باره کې رپورټ را لېږلی دی.
د ملګرو ملتونو په وینا د 2019 په پرتله په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې زیاتو بشري مرستو ته اړتیا په دې خاطر لیدل کیږي چې فقر زیات شوی، جګړه لا زوروره شوې او طبي پیښې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر نوي میلادي کال ته تر 100 میلیون ډالر زیاته مرسته غواړي.
So we now estimate that 9.4 million people across Afghanistan.
زموږ اټکل شي چې په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په دې معنی چې یو لڅلورم وګړي بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. دا معنی هم لري چې اوس نړیوال مرستندویانو نه غوښتنه کیږي چې زیاتې پیسې ورکړي. 133 میلیونه ډالر مرستو ته اړتیا ده.
دا اړتیا تر ډیره ماشومان لپاره ده. 15.5 میلیونه ماشومان په افغانستان کې بیړنۍ مرستو ته اړ دي. ټوبلینزر وایي سګنی کال کې دا اړتیا 612 میلیونه ډالر وه. اتیا په سلو کې مرسته شوې. 90% ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیول شوې. 4 میلیونه وګړو ته خوراکي توکي او 1 میلیون اړمنو ته د څښاک اوبه برابرې شوې دي. ملګري ملتونه په داسې حال کې د بشري مرستو غوښتنه کوي چې د سیګار په تازه راپور کې ویل شوي چې یو ایس آی ډي د 2010 کال راهیسې 509 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې او دا چې څومره پکې غلا شوې نه ده معلومه. که څه هم د سیګار راپور ته ځواب مو پیدا نه کړ، خو د ملګرو ملتونو دفتر وایي هغه مرستې چې د دوی له لارې شوې ده هرې مرستې ځواب ویلی شي.
زه درته ویلی سم چې د ملګرو ملتونو دفترونه او همکاران چې موږ یې لرو غیر حکومتي موسسې، موږ د څارنې میکانیزم لرو. هر ډالر چې موږ ته راځي پر ښه لاره لګېدلی وي. زموږ دا میکانیزم راښیي چې پیسې په موثر او مناسب ځای کې لګېدلي.
د بشری مرستو څارونکي بیا د فقر د لمنځ وړلو لپاره د دایمي اواري غوښتونکي دي.
کومې مرسته چې تر اوسه پورې افغانستان سره شوې دي هغه د خپل د عواملو د پیژندلو لپاره کار نه دی شوی. په مثال په تور د مثال ویلی شو چې په افغانستان کې فقیران زیات دي، فقر زیات دی. ولې دا چې د فقر عوامل څه شی دي هغه ته د افغانستان حکومت او نورو چارواکو ډیره کمه توجه کړې.
ملګری ملتونه وایي تر هغه چې په افغانستان کې سوله نه وي او جګړه روانه وي خلک به بشري مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
په پکتیا کې د روغتیا د چارو مسولینو د ځایی او کوچي مسافرو نغښتې دي چې د سفر په وخت کې د پولیو ضد واکسینو ته جدي پاملرنه وکړي. عبدالملک شفق راپور راکړ.
پکتیکا د افغانستان یو له پراخو او سرحدي ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره د 315 کیلومتر په شاوخوا کې ګډه پوله لري. په دې ولایت کې انګوراډه، زرمیلن، کمردین بارډر او شکین هغه بیلابیلې لارې دي چې د سرحد بلې غاړې ته خلک پرې تګ راتګ کوي. د مسافرو د تګ راتګ دغه ټولې لارې د برمن له ولسوالۍ سره شاوخوا واقع دي چېرته چې د روان 2019 میلادي کال د اکتوبر میاشت کې د پولیو دوه مثبت پیښې هم رامنځته شوې دي. د پکتیکا ولایت عامې روغتیا ریاست د پولیو اړوند د عاجلې څانګې مشر محمد نور له ټولو مسافرو په ځانګړي ډول له کوچیانو څخه د مسافرت پر مهال ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق ته د بشپړې پاملرنې غوښتنه کوي. نوموړی وایي
مونږ خو دغه ټول کورنۍ څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې کله دوی د پاکستان او افغانستان د سرحداتو د تیرېدو په وخت کې خپل ماشومان باید د ګزان د مرض په ضد باندې واکسین کړي. کسان پر ځای کې مونږ داسې ګمارلی دي چې بدون دېنه چې د چا وخت ضایع شي باید په ډېر داسې عاجل ډول د دې ماشومانو ته واکسین ورکړ شي.
قومي مشر حاجي عبدالعزیز ماشومانو ته د فلج ضد واکسین ورکول اړین او ضروري عمل بولي. نوموړی زیاتوي چې اوس په ټولنه کې د واکسین په اړه د خلکو ذهنیت مثبت لور ته بدلون موندلی.
ماشومان واکسینول یا هغه ماشومان چې د واکسین لپاره لایق دي باید خامخا واکسین شي. لکه څومره شي پلار حقدار د دې شک نشته، الله یې چې وبالوالدین احسان. نو خو که پلار حقدار ده خو اولاد خو بیا حق لري. لکه څومره چې دی اولاد حق ته چې اولاد باید تعلیم وکړي، اولاد باید شهتمن وي.
پزل چې یو واکسیناتور دی له خلکو غواړي چې د مسافرت پر مهال دی ماشومانو ته د پولیو ساري ناروغي پر وړاندې حتمن واکسین وکړي ترسو د دې وایرس ته انتقال مخه ونیول شي.
دغه کوم ماشومان چې دی مثلا موږ تاسو کوچانه ورونه لرو تیا کوچان ورونه دي تیا او یا نور ملکو ته تګ راتک یې تیا بارډرونو باندې موږ خپل باندې الته واکسینانو د پارټیمونه هم سته خو باید اوغوی دغه تلوار ونه کړی تیا ځکه د دې هر ماشوم حق ده. لپینځو کلو چې هغه په دې خپل حق باندې خبر هم نه ده باید اوغوی خپل ماشومان واکسین کړي.
د یادولو ده چې په 2018 میلادي کال کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پولیو و مثبت پیشي ثبت شوې وي. لږ وروسته په 2019 میلادي کال کې یو ځل بیا په یاد سیمه کې دوه نورې پیشي ثبت شوې دي. د روغتیایي مسؤلینو په وینا د وایرس د شتون له کبله ممکن په دې سیمه کې نور ماشومان هم د ګزن په ناروغۍ اخته شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د هند په پایتخت نیوی دلی کې په یو فابریکه کې د اور د لګیدو له امله لږ تر لږه 3 وخته نمړ شوې دي. د امریکا غ خبريالې ایزابیل کوکولی رپورت راکړی دی.
چارواکو ویل سهار وختي د زاړه ښار هغه مارکیټ ته نږدې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي په شپږ پوړیزه ودانۍ کې اور په داسې وخت کې ولګېد چې کارګر پکې ودو. د ژغورنې عملی هغه کسان روغتون ته ورسول چې په ور کې سوزیدلی وو. تقریبا د 14 سوزیدلو کسانو یا هغو کسانو علاج وشو چې لوګیر باندې تاثیر کړی وو. د قربانیانو خپلوان محمد آصف وای
لگ بھگ میں 6:30-7 بجے وہاں سے ایمبولینس میں سب کو بھر کے آرون ہاسپیٹل لگ بھگ میرے گاؤں کے 30 لوگ تھے وہاں پہ لیکن ابھی تک کچھ ہی لوگ کا دیکھ پائے ہیں اور کچھ لوگ ابھی تک نظر بھی نہیں.
دوی ټول هغه کسان له ودانۍ نه وویستل چې اور پکې لګېدلې و په امبولانس کې واچول او دلته راوړل. تقریبا 10 تنه زما د کلي وو چې په دې پیښه کې متاثر شوي وو، مګر ځینې ما ولیدل شولو، حتی ځینې لا تر اوسه نه دي لیدل شوي. چارواکو وویل د اور په محلي وخت د سهار په 5 بجو او 10 دقیقو ولګېد او د اور د لګېدلو د علت په باره کې تحقیقات کیږي. پولیس وویل د اطفایه 25 موټرو د اور په مړ کېدو کې برخه اخیستې وه او د ژغورنې عملیات بشپړ شوي دي. د اطفایه د چارو مامور اتول اکومار ګرګ وایي
اب تک ہم نے 52 لوگوں قریب نکال چکے ہیں. ہم لوگ 52 کے قریب ہیں آدمی جن کو نکالا جا چکا ہے. یہ 5:22 کی کال ہے اور ہم نے شروع میں 4 گاڑیاں بھیجی تھیں، ہمارا فائر ٹینڈر بالکل بغل میں ہے. اب ٹوٹل 35 ٹینڈر ہم بھیج چکے ہیں اور قریب قریب 150 آدمی ہم نے اس میں ڈپلائی کر دیے ہیں بچانے کے لیے. ڈفرینٹ ہاسپٹل میں ان کو بھیج دیا گیا ہے.
منګ له ودانۍ نه تقریبا 2-5 تنه راایستلی دي. منګ ته په محلي وخت د سهار په 5:22 تلیفون وشو او منګ په لومړي سر کې د پیښې ځای ته 4 موټرې واستولې او تر اوسه پورې ټول ټال 15 تنه زلسوان دي د پیښې ځای ته استول شوي دي. 150 تنه ځای په ځای شوي دي. د ژغورنې عمله بېلابېلو روغتونونو ته استول شوې ده. د مړو او ژوندو دقیق شمیر به له روغتون نه معلوم شي. تقریبا له 2 to 4 پورې کسان به تر اوسه د خاورو خزلو لاندې وي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد د شنبه په ورځ